السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ خبريږي خرغلاست ویم وړاندې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې نن سه شنبه د درې ګونو امنیتي ځواکونو مسولین د جرګې عمومي غونډې ته رابللي وو او د امنیتي وضعیت په اړه باندې پوښتنې ترې کولې. دا هم اورئ چې د ایران د سرحدي قواو قمندان افغانستان ته راغلی او د افغانستان دفاع وزارت او نورو امنیتي چارواکو سره خبری کوي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاس. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د هلمند سولې کاروان غړي ملګرو ملتونو ته خپل لیک سپاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وای په افغانستان کې د اوربن پر تمدید او د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو پر روان کنفرانس باندې خبرې کړې دي. او د ایران جمهور رئیس یې ور بیا خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله د اقتصادي فشار د کمولو هڅې به وکړي. پوره خبرونه واورئ. د هلمند سولې کاروان غړي نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه لیک وړاندې کوي. د لیک جزئیات نه دي څرګند کړي. هغوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي د دفتر یوناما مخې ته کښېنستل او درې ورځنۍ پرله یې پیل کړ. دوی به تر سبا ماپښینه دلته ناست وي. د هلمند سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
کوششونه سوي دي سوي دي د ملګرو ملتونو مشرتابه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې هغوی زموږ سره لیدل غواړي، زموږ سره کښېني او زموږ سره بحث کوي. خو موږ هغوی ته ویلي دي چې موږ تاسو سره دلته بحث نه کوو، یوازې او یوازې زموږ غږ د ملګرو ملتونو د سازمان پر غړو هېوادونو او د هغوی پر ملتونو دي چې هغوی له تاسو څخه وپوښتي. هغوی ستاسو په تېرو اوولسو کلونو کښې کړنې ارزیابي کړي چې تاسو د افغان د امن لپاره څه کړي دي. د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو ملتونو او فرد فرد ته راجع دي چې هغوی باید له دوی څخه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو شتون په افغانستان کښې څه معنا لري.
د ارګ خبر پاڼه وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو له سفیرانو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو او د اوربن پر ښه مدیریت یې خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې جمهور رئیس غنی به نن ماښام د یو شمېر دیني عالمانو سره وګوري او وروسته شایي خلکو ته ټلویزیوني وینا هم وکړي. په دې اړه تاسو ته په دې خپرونه کې نور معلومات هم وړاندې کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نن یې په افغانستان کې د اوربن پر تمدید او د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د مخکښو عالمانو پر کنفرانس خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې د اسلامي نړۍ د علماو کنفرانس په سعودي عربستان کې جوړیږي او د افغانستان پر سوله به خبرې پکې وشي، خو نور جزئیات نه دي ورکړ شوي او دقیقه نیټه یې هم نه ده څرګنده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو نن د اسلامي هېوادونو د عالمانو غونډې چې په آسیا او منځني ختیځ کې کېږي یوه امریکایي پروسه بللې او پر دیني عالمانو یې غږ کړی چې په داسې غونډو کې دې ګډون ونه کړي. وسلوالو طالبانو په یوه بیان کې نن ویلي دي چې امریکا په می میاشت کې په اندونیزیا کې د دیني عالمانو داسې یوه غونډه کې دیني عالمان رایو ځای کړي وو. د ایران د سرحدي پولیسو قمندان بریج جنرال قاسم ردایی کابل ته ورسېد. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ردایی به له تروریزم سره پر مبارزه د مخدرو موادو د قاچاق مخنیوي او د سرحدي امنیت د ښه کېدو په ارتباط د افغانستان د سرحدي ځواک او د ملي دفاع د وزارت له چارواکو سره وګوري او خبرې به وکړي. د ایران رسنۍ وایي چې ښاغلی ردایی له یوه لوړ رتبه پلاوي سره کابل ته تللی. د افغانستان د ملي اردو ګڼ شمېر عسکر او منصبدار نن د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د هغو وسلوالو په حمله کې وژل شوي چې او زخمیان شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي ګڼل کېږي. د درزاب امنیه قمندان تورن محمد اسماعیل نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه، خو وی نه ویل چې دقیقا څومره کسان وژل شوي او څومره زخمیان دي. د درزاب امنیه قمندان وویل چې که حکومت عاجله مرسته ونه کړي دغه ولسوالي شاید سقوط وکړي، ځکه په ولسوالۍ کې له پرون غرمې راهیسې شدید جنګ روان دی. په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو چارواکو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې پر هغه هېواد د امریکا له لورې د لګېدلو بندیزونو فشار به رفع کړي. حسن روحانی نن ایرانیانو ته په ټلویزیوني وینا کې وویل امریکا د تل په څیر نن په یوه بله لار د ایران د اسلامي جمهوري قدرت او عظمت او د دې نظام او ملت د طاقت ماتولو هڅه کوي. په ایران کې د ډالر په مقابل کې د ایراني ریال د بیې د لویدو او پر خلکو د اقتصادي فشار د زیاتېدو له امله پرون ستره مظاهره وشوه. د اعتراض کوونکو یوه ستره جوپه د تهران پر زاړه بازار راتېره سوه او د پارلمان د ودانۍ مخې ته غونډه سوه. حسن روحاني وویل د حکومت عواید نه دي کم سوي او وی ویل چې د ایراني ریال بیه په مارکیټونو کې د بهرنیو مطبوعاتو د پروپاګند له امله لویدلې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس پرونی مظاهره چان بغاوت کوونکې بللې او ویلي دي چې یو شمیر کسان نیول شوي دي، خو په دې اړه دقیق شمیر نه دی څرګند. ویل کېږي چې د تهران د زاړه بازار زیاتو دوکاندارانو نن هم احتساب کړی، دوکانونه یې بند کړي او پر سړکونو د حکومت ضد شعار نه ورکوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن په یو پوځي پریډ کې سختې خبرې وکړې. وی ویل چې له آذربایجان جلا شوې سیمه ناګورنو قرباغ په اصل کې د آذربایجان د خاورې برخه ده او هیڅکله به د دې سیمې اشغال قبول نه کړي. علیف نن د آذربایجان د پوځ د سل کلنۍ په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې وویل چې آذربایجان به پر ناګورنو قرباغ خپله واکمني بیا ټینګه کړي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقه دوام لري. نن په سی گروپ کې د استرالیا او پیرو لوبډلې لوبه کوي. لوبه هم دا اوس روانه ده. د دنمارک او فرانسې د فوټبال لوبډلې به هم په سی گروپ کې نن وروسته لوبه وکړي او په همدې او په ډی گروپ کې د نایجیریا او ارجنټاین او د آیسلند او کرواشیا د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي.
خبرونه مو لازدی رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک پاڼې ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موجوده ده چې د افغانستان د درېګون امنیتي ځواکونو مسؤلین نن مشرانو جرګې ته غوښتل شوي و څو د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د دوی غونډه سري وه، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان غواړي طالبان قوي وښيي.
پاکستان میخواد که در مورد به چالش کشیدن دولت افغانستان به معنای ازی که طالبا بسیار قوی هستند رول بازی بکنند.
افغان امنیتی چارواکی وی د ایران د سرحدی قوا و قماندان جنرال قاسم رضایی افغانستان تر اغلی د تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزه پاړه به خبري وکړي. په بلخ کې په مزار شریف ښار کې جنایی پیښې زیاتې شوې دي.
تمیتولی یک هفته دو هفته خیلی نفر به قتل رسیدن. هیچ دیگه د شهر مزار کسی وقت دل راحت گشتن نمیتونه.
نور محمد طالب حمله رو هیله تر پیر سره ملتیا وکړي. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبې پورځ د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین د جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو. له دوی نه یې د امنیتي وضعیت په اړه باندې پوښتنې کولې. دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو لامل له دغو ډلو سره د ځینو ګاونډیو هیوادونو د جنګي تجهیزاتو مرستې دي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نامنۍ زیاتېدل، په ځینو سیمو کې د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي پوستو نیول کېدل، له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو تلفات، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د داسې نورو امنیتي پیښو رامنځته کېدل هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د درېګونو امنیتي ځواکونو له مسؤلینو نه وکړې. مشرانو جرګې په همدې ورځ د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیالان د جرګې عمومي غونډې ته بللي وو چې په هیواد کې د روانو نامنیو په اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی خپل پوښتنه داسې مطرح کړه.
د افغانستان په دوه ویشت ولایتونو کې اوس پیلن جګړه روانه ده. ډېرې ولسوالۍ د طالبانو حاکمیت لاندې راغلې. هر ورځ افغانان شهیدانېږي، پولیس او اردو امنیتي ملي شهیدانېږي. دا اوس جګړه ورځ تر بلې ورځې ډېرېږي. آیا دغه جګړه ډېره لوستوله چې تاسې په کمولو کې په بندولو کې پاتې راغلي یاست؟ څنګه موږ ولس ته اطمینان او دا وعده ورکړو چې زموږ امنیتي ځواکونه تاسې ته امنیت راوستلی شي؟
د کورنۍ چارو وزارت له لومړي مرستیال جانان بارکزینه وپوښتل شول چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې غیر مسؤولو وسلوالو د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د خلکو ژوند ناامنه کړی او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیال عبدالصبور نه پوښتنه وشوه چې څه لامل دی چې استخباراتي ارګانونه نشي کولی د وسلوالو مخالفینو د بریدونو پلانونه کشف او مخنیوي ته تدابیر ونیسي. لداغه پختنه ورسته د امنیتی ورګانونو د مسؤلینو په غوښتنه د جواب ویلو مرحله سیری اعلان شو او خبريالانو ته اجازه ورنکړل شو چې د مسؤلینو جوابونه ثبت کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل هر څومره چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې تودېږي او د نړیوالو له هرکلي سره مخ کیږي، ځینې ګاونډي هیوادونه او په تېره پاکستان هڅې کوي چې د افغانستان وسلوال مخالفین لا ولمسوي او جګړې ته تیار کړي.
پاکستان از این وضعیتی که در مورد دولت ما به وجود آمده ناراضی است.
دوول پاکستان لدغه وضعیت نه چیز مونږ د دولت په اړه رامنځته شوی ناراضی ده. پاکستان غواړي په دې پلمه افغانستان وګواخي چې طالبان قوی دي او په دې اړه رول ولوبوي، او بل دا چې غواړي نړیواله ټولنه په دې تیر باسي چې د تروریزم پر وړاندې له افغانستان سره همکاري کوي او همداشان هم زموږ دولت او هم نړیواله ټولنې ته ستونزې پیښې کړي. بلخوا ویل کیږي چې په پام کې ده د انګلستان شاوخوا 450 سرتیری په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو په لیکو کې ګډ شي. په دې اړه د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست ښاغلی رادمنش وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه مخ په پراخېدو دي او نوي انګلیسي پوځیان به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو بوخت شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولی دی. د ایران د سرحدي قواو قمندان د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو پولو د کنټرول او سرحدي تیریو د مخنیوي په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د ایران د سرحدي قواو قمندان به له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر روانو هڅو وغږیږي. وصل وصال او نورجو
د ایران د سرحدي قواو قومندان جنرال قاسم رضایی د توریزم او مخدره موادو سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو پولو د کنټرول په تړاو د شبې هوکړې په اړه د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د سرحدي قواو قومندان تېره ورځ ناوخته کابل ته رسېدلی او ټاکل شوی د افغانستان د دفاع وزارت له یو شمېر مسؤلینو سره وګوري.
د ایران د سرحدي قواو قومندان د دې لپاره افغانستان ته راغلی دی چې په مورد تروریزم او د مواد مخدر په مقابل کې چې ځینې مبارزه ضرور ده خبرې کی او د افغانستان او سرحد کې مسؤول او ښه وضعیت رامنځته شي.
ښاغلی رادمنش د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د ګډې مبارزې او د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو پولو د کنټرول په برخه کې دغه سفر مهم بولي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرو د ځپلو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د سرحدي تیریو د مخنیوي او په ګډو پولو کې د امنیت د ټینګښت په هدف د دواړو هیوادونو د سرحدي قومندانانو ترمنځ یو ګډ هوکړلیک لاسلیک شوی و. د دغه هوکړلیک د لاسلیک پر مهال دواړو یوش منا کړی و چې په سرحدي سیمو کې به د امنیت د خټینګخ په هدف ګډی ناستې کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې به له ډیپلوماټیکو لارو هواریږي. دغه شان د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د روان لمریز کال په سور میاشت کې ایران ته په خپل دورځنی سفر کې له هغه هیواد غوښتي و چې د تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې ورسره مرسته وکړي. دغه سفر پر مهال ښاغلی بهرامي د ایران د دفاع وزیر امیر خاتمي سره په لیدنه کې د سرحدي سیمو د خوندیتوب موضوع هم مطرح کړی و. ایران د فراه په ګډون د افغانستان له غربي ولایتونو سره 290 کیلومتر اوږده سرحدي پوله لري چې د فراه د سیمه ایزو چارواکو په وینا دوی په ټوله سرحدي پوله کنټرول نه لري. د فراسي مایزو چارواکو په سوزلې دایدا کړي چې ایران د دغه ولایت په نام نیو کې لاس لري. د فراه پخوانی والی محمد عارف شاه جهان له دې وړاندې ویلو چې د دې ولایت طالبان مالی او پوځي امکانات په واک کې لري او مشانو ته په ایران کې کورونه هم ورکړل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو یوسف امینزازی وایي که دواړه لوري په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او هسې صادقانه وي نو دا شان سفرونه به ښې پایلې ولري.
فقط صداقت دښتې په کار ده او ژمنتیا په کار ده او څه چې وایي تعهدات چې ورکوي په هغه باندې عمل په کار ده. که دا وشي واقعا د دواړو ملتونو د دوالو خلکو د دوالو یوادو په ګټه.
بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون وایي د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو د وضعیت د خوالي لپاره په لوړه کچه خبرو ته اړتیا ده او دا د یو قومندان له صلاحیته پورته خبره ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د غزنی ولایت په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه ناوخته ګڼي او انتقاد ورباندې کوي. دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه پریکړه به په غزنی کې له ګڼو ننګونو سره مخ شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي هڅه کوي چې په غزنی کې انتخابات د نورو ولایتونو په څیر په خپل وخت ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې په غزنی کې به انتخابات په حوزوي توګه باندې ترسره کړي. حدیث پردیس پدې اړه یو رپورت جوړ کړ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري په غزنی کې په حوزوي توګه د انتخاباتو د ترسره کیدو ل پریکړې وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای دغه پریکړه ډیره ناوخته شوه. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا جایوی رئیس یوسف رشید د سه شنبه په ورځ آزادی راډیو ته ویل چې کمیسون به له تخنیکی او عملیاتي پلوه د دغه پریکړې د عملی کیدو په برخه کې له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی رشید په خبره په داسې حال کې چې کمیسون به تر راتلونکو دوه ورځو د نوماندانو ابتدایي لیست خپور کړي، خو په غزنی کې د انتخاباتو د ترسره کیدو په اړه لارې چارې به له نورو هغو سره توپیر ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې په غزنی کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په حوزوي توګه ترسره کړي. د دغه کمیسون مسؤلینو ویلي چې د پریکړې له مخې غزنی به په دریو انتخاباتي حوزو وویشل شي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له غزنی ولایت څخه ولسی جرګې ته ډیری د یوه قوم استازو لاره پیدا کړې وه. خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غزنی د وروستي اعلان شوي تصمیم په اړه وایي چې ټاکل شوي تر راتلونکو دوه ورځو به په دغه ولایت کې د نوماندانو د نوملیکنې لپاره ځانګړی مهال ویش اعلان شي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي سره له دې چې د کمیسون په وړاندې به کارونه زیات شي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې د نورو ولایتونو په شان به په غزنی کې هم د ټاکنو بهیر په یوه وخت تکمیل شي. دوی وی غزنی د نورو درې درش ولایتونو په نسبت په ټولو انتخاباتي چارو کې شاته پاتې دی. خو د ټاکنو کمیسون هڅه داده چې شپه او ورځ کار وکړي سو دغه ولایت چارې د نورو ولایتونو سره برابر شي. کار زیاتېږي خو دا چاره ناشونې نه ده. هڅه کوي چې د ټولو ولایتونو انتخابات د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. ښاغلی هاشمی لاړوند حکومتي ادارو نغواړي چې په غزنی کې د انتخاباتي چارو د پلي کېدو په برخه کې د ټاکنو کمیسون سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ولایت سیمه ییزه اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو چارو د پلي کېدو په برخه کې په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو کمیسون سره همکاري کوي. د غزنی د والی وایند عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې دوی به په غزنی کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګېدو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د درون برید په نتیجه کې یو شمیر ملکیانو او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د نورستان د ولایتي شورا رئیس د خبري ازادي راډیو ته کړي. خو د نورستان امنیتي چارواکي وایي د برید په اړه باندې دقیق نه دی خبر. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم تر اوسه پورې د نورستان د دی پی کې په اړه باندې څه خبرګون نه دی ښودلی. رهلا انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی د سه شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل 13 شپه 11 بجې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکه د وانت ویګل ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په یو کور برید کړي چې پکې ولسی وګړو او وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لا وخته ده.
11 بجې شاوخوا کې چې دوی چا ته ناس دي حمله کوي، دوه بم غوځول کېږي، په نتیجه کې اته کسان مرکیږي او دوه کسان زخمیان کیږي چې په مړو کې دوه کسان چې دي طالب دي او متلاقش پک کسان نور عوام خلک دي نه هیڅ طالب سره دسې کوم نه طالب دي او نه هم کوم خاص روابط انډیوالي لري یعنی عوام د مغه د منطقې د کلي خلک دي عوام خلک دي بې طرف خلک دي دوه کسان زخمیانو کې هم یو طالب دي یو زخمي چې دي عوام دي
هغه وای تیر ورځ هم د یادې سیمې په ځنګل کې بی پیلوټ الوتکې برید کړې چې پکې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی وو د نورستان امنیه قومندان جنرال سید عباس سادات د سه شنبه په مازیګر ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دوی ته کره معلومات نشته چې په برید کې څو تنه او څوک وژل شوي دي
د وایګال د مو کاری دیګال شاوه دي ځوڅه توپیل نه اتلیکې مقام ولایت از کماندانی امنیه آیتا توضیح شده که اول تصدیق بکنه که اگه مردم آم باشم
دا وان تو اگل ولسوالی اروان دا دیگل پا قریه که بی پیلوت آلوتا که تیرش پا برید کرده دا ولایت مقام و امنی قماندانی پلاوی تاکلی چه ثابت کردی چه چوک پاکی وجل شوی که ولسی وگری پاکی وجل شوی وی هغا با هم تاسو تا ویو او که مخالفین وی هغا با هم در سر شریک رو سی ملری دا او تری معلومات خستل استونزمن دی تر اوسا وصلوال و طالبانو دا یادو برید دونو پاڑا چن دی ویلی
ازادي رادیو تا غوښته دولت سپګنې منځنۍ څپا او فم سره شرې پنځه د ازادي رادیو دوري دوه ادرسونه دي هم درس facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک د کولای شي خبرونه او مطالبه او ویډیوګانې پکې وګوره او ولولې د بلخ ولایت اوسیدونکو په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایم او نامنۍ په خاطر شکایت کوي دوی محلي ادارې او امنیتي چارواکي په وظیفوي غفلت ورنوي د بلخ ولایت شورا غړي هم ورستربلې ډیریدونکو نامنۍ تاییدوي خو امنیتي چارواکي بیا وایي په بلخ کې د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولې دي مجیب الرحمن حبیب زای او نور جزئیات
د بلخ ولایت اوسیدونکو په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایمو او مرموزو قتلونو لا زیاتوالي شکایت کوي او امنیتي مسؤلان په وظیفوي غفلت تورنوي د بلخ ګنشمیر ولسوالیو او د مزار ښار اوسیدونکو د ولایت کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي دوی وایي چې نسبت بل هر وخت اوس مهال په مزار شریف ښار کې وسلوال اغله مرموز قتلونه د تورې ښیښې موټرو تګ راتک او ناقانونه وسلوالو حضور زیات شوی د مزار شریف څو تن اوسیدونکو یې پاړه وویل
اسم عبدالولی د شهر مزار شریف بی بندواری ناامنی بسیار زیاد شده متسکله که خود سرانه موتورایی که در این موتور مثال هست سلاح دارن هر کس در دل خود هر کسی کار میکنه
هم احمد است باشنده شهر مزار شریف منطقه امنیت هیچ خوب نیست هر روز این موتورسیکل که یعنی او را بیزن ایره بیزن او را بیزن دمی طول یک هفته دو هفته خیلی نفر به قتل رسیدن یک ده نفر پانزده نفر هیچ دیگه در شهر مزار کسی وقت دل راحت گشتن نمیتونم
د بل خلایتی شورا غړي هم مزار شریف ښار کې د ناقانونه وسلوالو حضور تاییدوي هوایي چې امنیتي مسولان د وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي دي د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید د پولیسو د کمیت کموالی په بلخ کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي بل دلیل په ګوته کوي په همدې حال کې د بلخ امنیه قومندانۍ ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې سرګند کړه چې د بلخ امنیه قومندانۍ هڅه کوي چې د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیت مخه ډپ کړي او په همدې هدف هر ورځ ثابت او سیار چک پوینټونه په مزار شریف کې ترسره کیږي
شما میفهمین که ما تدابیر جدی و پلان مشخص را اتخاذ کرده تمام هیئت رهبری ما با تانک های آمبی و سلاحی که در دسترس پلیس قرار دارد شهر میبراییم با هیچ کس مراحب صورت نگرفته ما افراد مثل غیر مسئول و سایت بدون اسناد بدون برای سلمدار همه را توقف کردیم و این پلان ما بسیار به جدی و شدت انجام دارد
دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرویونی کې مزار شریف د څه کم لسو مرموزو قتلونو شاهد و خو پولیس تر اوسه د ټولو قتلونو د عاملینو په نیولو نه دی بریالی شوی مجیب الرحمن حبیب صاحب ازادي راډیو مزار شریف
ازادي راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په روسیه کې د ایران د فوټبال ملي ټیم کڅام خپل ورستۍ لوبه پرون له پرتګال سره مساوي کړه خو په خپل ګروپ کې د کم امتیازونو په لرلو سره د نړیوال جام لسیالي ووت دغه سیالي بیا د ایران خزو ته بریا او برخه کړه او د دوهم ځل لپاره د دې چانس ترلاسه کړ چې د تهران په لوی سټډیوم کې له سړیو سره یو ځای د ټلویزیون پر یوې لوی پردې هغوی وګوري نوریاس نوریا او نور جزئیات
د ایران د فوټبال ملي ټیم دریم لوبه له پرتګال سره مساوي کړه. دواړو ټیمونو یو یو ګول واه. خو د ایران ټیم چې په بی ګروپ کې مخکې یو لوبه له مراکش ګټلې او بلې هسپانیا ته بایللې او په جدول کې دریم ځای خپل کړی و، د دې جام بل پړاو سیالیو ته د وتلو لپاره د هغې ګټلو ته اړتیا درلوده. خو که د ایران ټیم په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام له سیالیو سره مخه ښه وکړه، په ایران کې ښځو بیا په وروستیو څلوېښتو کلونو کې د دوهم ځل لپاره چانس ترلاسه کړ چې دغه لوبه له سړو سره یو ځای د تهران د آزادي په لوی سټډیوم کې د تلویزیون پر یوې لویې پردې وګوري. په ایران کې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې چې مذهبي محافظه کاران واکمن دي، ښځې له دې منع شوي چې په ورزشي لوبغاړو او عامو ځایونو کې د فوټبال لوبې له سړو سره یو ځای وګوري. محافظه کاران داسې استدلال کوي چې ښځې باید په دغو لوبو کې له سړو ځکه لرې وساتل شي چې کله نارینه په احساساتو راځي ښکنځلې کوي او سپک سپورې وایي. له دې مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ ښځو په ایران کې د لومړي ځل لپاره چانس ترلاسه کړی و چې د تهران په همدې سټډیوم کې له سړو سره یو ځای له هسپانیا سره د خپل ملي ټیم لوبه وګوري. په داسې حال کې چې تېره ورځ د تهران په لوی سټډیوم کې ښځو د خپل ټیم د لوبې ننداره کوله، د ښځو د حقونو ایرانۍ فعال مریم قشقایي ته روسي چارواکو بیا اجازه ورکړه چې د سارانسک ښار په سټډیوم کې د پورتګال او ایران ترمنځ د لوبې په جریان کې په ایران کې پر ښځو د لګول شوي بندیز په وړاندې خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
د شمالي قطب د یخ په ویل کېدو سره د یخ په ویل کېدو او د خاورې پر څرګندېدو سره چې لړۍ د ځمکې د کورې د تودوخې د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې چټکه شوې پر بډایه طبیعي زیرمو د کنټرول لپاره هم د نږدې هیوادونو او سترو قدرتونو ترمنځ سیالي تیزه شوې ده. په دې اړه باندې نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی دی چې اوس مو ستاسو پام ورته راوړو.
د امریکا دفاع وزیر وای متحده ایالات دې ته اړتیا لري چې په شمالي قطب کې خپل حضور لا پیاوړی کړي، ځکه د نړۍ د تودېدو له امله سیمې ته چې د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري نوې سمندري لارې پرانستل کیږي او د دغو زیرمو د استخراج چارې هم اسانه کیږي. د ځینو اټکلونو له مخې شمالي قطب چې د روسیې، امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو محدودو هیوادونو له خاورې سره تړلی، د تیلو او ګازو زیرمې د سعودي عربستان او روسیې له زیرمو ډېرې زیاتې دي. روسیې په شمالي قطب کې له مخکې د انرژۍ پراختیایي هڅې پیل کړي او همې په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته پوځي حضور او ظرفیتونه پکې پیاوړي کړي دي. موسکو دغه راز غواړي چې په لرې پرتو ټاپوګانو کې پرېښودل شوې د شوروي د وخت پوځي هوایي او د رادارو اډه بیرته فعاله او هم یوه نوې پکې جوړ کړي. روسیه د شمالي قطب د شاوخوا نیمایي برخې څه کم 1,300,000 کیلومتره مربع ساحې چې د ټولو 15 سکندنوي هیوادونو سویډن، ډنمارک، ناروې، فنلند او آیسلند له مساحته لږ څه کمه ده د ملکیت ادعا کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیری اکشن بی پورس د یو شمیر آسیایي هیوادونو پر لور ته روانې دو مخکې په الاسکا کې خبر لاندې وویل، په دې کې شک نشته چې متحده ایالات باید په شمالي قطب کې خپل حضور پیاوړی کړي او زیاته کړي چې د دغو هڅو په ترڅ کې به متحده ایالات د کنګل ماتولو او نورو ځانګړو کښتیو د شمیر په زیاتوالي سره چې په قطب کې ورته اړتیا ده د ساحلي ګارډ حضور پیاوړی کړي. ماتیس وویل په اوس وخت کې په شمالي قطب کې د عملیاتو لپاره د پنتاګون ډېر اتکا هم په الاسکا کې پر موجوده اډې ده او زیاته کړه چې په سیمه کې نصب شوې د توغندۍ او هغه د زګاوي چې د نورو توغندۍ تخریب یا شندوي د امریکا د خاورې د دفاع اساسي ستنې جوړوي. خو د امریکا دفاع وزیر دې ته هم اشاره وکړه چې د شمالي قطب په تودېدو سره چې په سیمه کې نوې هڅې پیل شوې، متحده ایالات ورڅخه یو څه شاته پاتې دی. ماتیس وویل شمالي قطب ته چې اوس نه یوازې دا چې نوې لارې پرانستل کیږي بلکې په سیمه کې د انرژۍ د نویو طبیعي زیرمو د موندلو لپاره هم څېړنې تیزې شوي، متحده ایالات به هم له خپل لوري هڅې زیاتې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
جنوریدن کو د افغان بیسیم تاسو ته لسلاري مونږ ته سم سنره لګلې د لهغېړې کریم د غزنی لمخره لیکلې دروان جنگ تر ټولو ستره بیا ولس پریکوي احمد شاه د هلمند لسنګینه لیکلې ل برېټانیا څخه ډیره مننه چې د اوربند او سولې په برخه کې د مرستو او همکارۍ هوډ خودلې ده ګل محمد ل بکوالې کلې دی ملګری ملتونه باید پر امریکا فشار راولي تر سو جنگ پریک دی متی الله ویسا هم لزابل لیکلی دی ځوانان اوس د خبره خوشبختانه په هر بخش کې مخ تر واندی خو په خپل شخصي لګښت د غوښتنه کړې ده چې باید دولت د ځوانانو لپاره د مالی مرستو لپاره لارې چارې برابر کړي وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي